مشر حامد کرزی پر ملاقاتونو او سفرونو محدودیتونه وضع کړي. دوی وی دا محدودیتونه د کرزی د امنیت لپاره دي. خو د دې محدودیتونو تر شا اصلي علت څه دی؟ په دویم بحث کې د آسیا جام د کرکټ سیالیو په هکله په استدیو کې د ملما سره خبرې کوم. سلامونه تاسو د امریکا غږ اتصال پروګرام ګوري. زه ګالیا رانا نورستانه یم. پروګرام په لنډو خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت لخوا د شپږم ټولګي څخه په پورته ټولګیو کې د نجونو په زده کړو د بندیز په دوام د افغانستان په نهو ټولو ولایتونو کې د چهارشنبې په ورځ یعنې د سپتمبر په شپږمه د دیارلس څوارلس سوه دوه میلادي کال ښوونیز کال هم پیل شو. د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په اړه په خپل پیغام کې د پوهنې د متوازن پرمختګ ډاډ ورکړی. د شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې د نجونو د زده کړو پیلېدو ته هیڅ اشاره نه ده کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د اولمپیک ملي کمیټې آسیایي لوبو ته د ولستانو افغانو ښځینه ورزشکارانو د استولو په اړه د رویټرز راپور رد کړ. رویټرز خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ سهار مهال د اولمپیک ملي کمیټې د یو بیان له مخې راپور ورکړی و چې افغانستان آسیایي لوبو ته ولستانه ښځینه ورزشکارانې استوي. د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې په دغو لوبو کې د افغانستانه 133 ورزشکاران ګډون کوي، خو نجونې پکې نشته او په دې اړه دوی کوم بیان نه دی خپور کړی. او د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د 2023 کال تر نیمایي پورې د 1500 څخه د زیاتو پناه غوښتونکو غوښتنلیکونو چې اروپایي هیوادونو ته استول شوي تر ټولو زیاتې د سوریانو او افغانان دي. دا راپور چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی پکې ویل شوي چې د روان 2023 کال تر نیمایي پورې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه 1500 ته رسیدلي دي چې د تیر 2023 کال د همدی مودې په پرتله 28 سلنه زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې د سوریایانو وروسته افغانانو، بیا وینزویلایانو، ترکانو او کولمبیایانو اروپایي ټولنې ته زیات شمیر غوښتنلیکونه استولي دي. د طالبانو د کورنوی چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلامي همکارایو د سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې ویلي دي چې د نجونو تعلیم د ټولنې اړتیا ده او په دې اړه دې صبر وشي. حقانی زیاته کړې چې دغه ستونزه به شرایطو ته په کتو هواره شي. بلخوا د میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو اقداماتو پر ضد د جرمني په کلن ښار کې پرون د پاین شنبې په د پینځه ورځې لپاره البته د یو شمیر افغانو میرمنو اعتراض اوس هم دوام لري.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت بیان مفتی عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼې لیکلی چې د اسلامي همکارۍ د سازمان پلاوی د سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې تعلیم د ښځو او نارینه وو یو شان حق بللی او زیاته کړی ده چې عصري علوم د هیواد د ودې او پرمختګ لپاره لار هواروي. ښاغلی قانی زیاته کړی سراج الدین حقانی له دغه پلاوی سره په لیدنه کې ویلي چې د میرمنو تعلیم د ټولنې اړتیا ده او د هر مشروع مشکل د هواري لپاره به هڅو ته دوام ورکړي. خو د چارو یو شمیر شنونکي وایي طالبانو تر اوسه نه د عامو افغانانو او نه هم د نړۍ غوښتنو ته غوږ نیولی دی.
اسلامي هیوادونه فکر کوم چې هغوی هم چندانې ډېر په علاقمندۍ سره دا خبره نه کوي، که نه که هغوی هم علاقمندي درلودې او دغه توان او تاثیرات درلودې نو په ډېر جدیت سره به طالبانو نه تقاضا کړې چې د نجونو لپاره د درس زمینه مسایره کړي.
طالبانو د واکل بیا تر لاسه کېدو وروسته او له اسلام څخه د خپل برداشت لمخې پر افغان میرمنو او نجونو سخت قیدات وضع کړی دی. ملګرو ملتونو د طالبانو د اقدامات جنسیتي اپارتاید بللی. د طالبانو د قیداتو له امله ګڼ شمېر میرمنې اړې شوې چې خپل هیواد پرېږدي. دا هغه 15 میرمنې دي چې د طالبانو د غوښونو لامل یې وطن پریښی وو او د دوشنبه په ورځ فرانسې ته ورسیدې.
هر هغه پرمختګ چې موږ د 13 شلو کلونو په جریان کې کړی وو په یوه شپه د اګست په 14مه ختم شو. ما په حکومت کې کار او تعلق خلم. هغوی زما ژوند وګواخه. بنا چې افغانستان وتختم او پاکستان ته لاړ شم.
خود طالبانو د محدودیتونو په وړاندې د افغان میرمنو اعتراضونه دوام لري. د جرمني په کولن ښار کې د افغان میرمنو وی وړې ډلې د 15 ورځې لپاره پر میرمنو وینجنو د طالبانو د محدودیتونو په خبرګون کې د خړو اعتصاب ته دوام ورکړی دی.
نمیتونیم که سکوت بکنیم در مقابل این همه ستمی که در مقابل زنای افغانستان تنها به جرم جنسیتشان توسط این گروه انجام داده میشن و از این که تاثیرگذار خواهد بود یا نبود، ولی ما هر آنچه که از توان زن افغانستان بیاید در مقابل ازی وحشت ظلم دریغ نمیکنیم.
امروز تقریبا وقت پنجم از این حساب ماست، چون من به عنوان یک زن که مدت یک سال یا بیشتر از یک سال میشه در آلمان هستم، ولی در این مدت تا یک لحظه افغانستان نمیرم. همچنان خانمایی که در وضعیت بسیار دشوار قرار دارن.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ښځو په وړاندې د طالبانو اقدامات یو سیستماتیک تبعیض بللی او نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي که نړیوال مشروعیت غواړي نو باید د ښځو او نجونو په وړاندې خپل چلند بدل کړي. سمیع الله جلالزی
ترکیم ویلید. یو شمیر سچینو د معلوماتو له مخې طالبانو پر حامد کرزی د بهرنیو سفرونو تر د کتنو او د هیواد دننه او بهر د سفرونو په اړه نوي محدودیتونه وضع کړي دي. طالبانو ادعا کړی چې دا بندیزونه د داعش له خطر څخه د کرزی د ساتنې لپاره لګول شوي دي، هغه چې د خپلې ولسمشرۍ پر مهال د طالبانو په وړاندې نرم او د پخلاینې دریز درلود، اوس په داسې وضعیت کې دی چې شاید فکر هم نوای کړی. حامد کرزی ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی دا مهال له نامعلوم برخلیک سره مخ دی او یوازې هیله لري چې د سیاسي وضعیت په بدلیدو سره به وضعیت بدل شي. د همدې موضوع په هکله په پروګرام کې دوه قدرمن مېلمانه راسره مل دي، پخوانی چارواکی حلیم فدایی صاحب او همداشان په لندن کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سید صلاح الدین سیدی. تاسو دواړه ته خراغ لاس نایم، ډیره مننه کوم ستاسو د وخت څخه. فدایی صاحب، پروګرام بل تاسو سره پیل کو چې دغه برخه کرزی تل خپل د ولسمشرۍ په دوره کې د طالبانو په ملاتړ تورنیده او پرې نیوکې هم کېدی، اوس دا د همدوی په رژیم کې آرام ژوند نشي کولی. څه لامل شوی چې طالبان دې داسې محدودیتونه پرې ولګوي؟
سلام تاسو ته جناب سیدی، سلو تاسو ټولو کتونکو ته.
علیکم سلام.
د افغانستان هیڅ سیاستوال نه غوښتل نه غواړي چې خپل ګران هیواد افغانستان پرېږدي، بلکې هغوی غوښتل چې هماغلته یو سالم ژوند وکړي، آرام ژوند ولري. اما د طالبانو له راتګ سره سم د ټولې سیاسي ازادۍ ختم شولې او هیڅ سیاستوال، مدني فعال، ژورنالیست او هر هغه څوک چې غواړي په سیاست کې مستقیم یا غیر مستقیم نقش ولري، هغه خپل فعالیت ته دوام ورکړي او دا له منځه ولاړل. په دې کې پخوانی ولسمشر ښاغلی کرزی صاحب هم شامل دی چې هغه یو مطرح ملی تیرو پانای ولسمشر دی او دغه نقش په هر وخت کې مهم نقش دی. اما دا چې هغه په کور کې منحصر وي، ازادي ونه لري، له خلکو سره کتنې ونه لري، نو دا خو افغانستان بیا یو زندان دی. او زه فکر نه کوم چې هیڅ افغان په زندان کې خوشحاله اوسیږي. طالبان د دغو بندیزونو لپاره ګړی بهانې لټوي. یو د داعش موضوع ده، په داسې حال کې چې دوی بار بار دا خبره کړې ده چې داعش په افغانستان کې موږ ختم کړی دی. له بل پلوه وایي چې دلته دوی ته امنیت تهدید دی یا امنیتي تهدید دی. په داسې حال کې چې دوی دعوه کوي چې موږ
بله مننه کوم فدایی صاحب. سیدی صاحب، تاسو د طالبانو د طالب مشرانو سره البته د حمد د پخوانی ولسمشر اړیکې څنګه ارزوئ؟ داسې ویل کیږي چې یو شمیر طالب مشران له هغه سره ګوري او له دې وړاندې هم په دې دوه کالو کې کتل. فکر کوئ چې له دې وروسته دغه چارواکي هم ورسره نشي کتلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درو میلما او اوریدونکو ته وړاندې کوم. واقعیت دا دی چې د طالبانو کله چې موږ طالب وایو دا یو واحد جسم نه دی. طالب کې درې کټګوري هغه راځي تزادونه سواسط قومندانی او یو تقریبا متفاوت پالیسیګان لري. زمنګ مرکزی سوال دی یو شخص په ځای په مجموع کې د افغانستان مرکزی په اصطلاح سوال دی او هغه دا دی چې طالبان د ټوپک په زور په قدرت ورسېدل. تیر قوانین یې ملغا کړي دي عملا، نوي قوانین نه لري او په شکل او په هغه رقم باندې حکومت کوي چې هغه ته وزیر قومندان په اصطلاح عمل دی او محل په واقعیت کې خالق د قوانین دی چې مکی د قوانین کې. نو په دې خاطر باندې د تعصب وړ خو په دې ده چې دی غیر د ځان نه د هیڅ یو حرکت موجودیت نه مني. امنیت په زندان کې، امنیت په وحش کې او امنیت د مدني حقوقو نه پرته امنیت ساتي. او دا هغه شیان دي چې متاسفانه داسې ښکاري چې طالبان خپل نه غواړي چې نړیوال مسؤلیت لري. کله دې چې زه په کلکه په باور یم چې د نړیوال مسؤلیت د یو سلسله حقوقو د ورکولو سوال نه دی. نړیوال مسؤلیت د متداول مسؤلیت ځان ته پروسیجر لري چې نړیواله ټولنه هم په دې کې ډېر هدف پوهي. واقعیت د خبرې دا دی چې افغان په دولتدار نه پوهېږي او د دولتدارۍ د اکثر مفاهیمونه خلک بدل.
مننه کوم فدی صاحب. مونږ پرون په همدې پروګرام کې د داوزی صاحب سره مرکه درلوده. هغه ویل چې د نړۍ د مشرانو سره د کرزي نږدې اړیکې دا اړیکې دي چې یو شمېر طالب چارواکو د یو شمېر طالب چارواکو نه خوښېږي ځکه طالبان په انزوا کې دي او د نړیوالو سره د کرزي راشه درشه دوی ته کسرشان معلومیږي او هغه ته د یو موازي نظام په نظر ګوري. آیا همداسې ده؟
طالبان توپک نظم رویر نه لري او سیاسي او مدني فعالیت نه دا چې دغه سیاسيون خصوصا طرزی سي بیا خپله پخوانی ولسمشر غني یا همدارنګه ډاکټر عبدالله دا ټول مطرح تیریږي او که دوی د هیواد نه د باندې وي د طالبانو دا ویره ده چې کیدای شي په دوی باندې دغه نور سیاسيون چې اوس متفرق دي دا را ټول سی او بلاخره یو داسې ادرس رامنځته شي چې په طالبانو باندې به نور هم سیاسي فشارونه او بلاخره یو داسې جواب خلاصېږي چې طالبان بلاخره خپل واک له لاسه ورکوي. نو د دغو سیاسيونو نه په حقیقي توګه باندې طالبان ډېره ویره لري. تاسو ګورئ چې دوی په رسنیو کې د دوی په مرکو باندې د دوی په نیوکو د مبارزو حتی په رسنیو په ټویټر او په سوشل میډیا باندې دوی دا بندیزونه لګولي دي. علت یې دا ده چې دوی د خپلواک لپاره دغه فعالیتونه خطر دی. نو د همدې لپاره دوی هر هڅه کوي، هره بهانه کوي چې پخواني سیاستوال هغه بندي وساتي، محدودې وساتي. او په افغانستان کې هم وی د ډیټر پس پر امنیتی پوشش لاندې کته تاسو افغاني سیاستوالو غوړي په شمول د کرزی پورته چې څوک ورځي هغه ټول امغل ته طالب نه اجازه اخلي. طالبان د تراشي کوي د بل نوم لیکل کیږي باقاعده دغه ټول پښتني کیږي به د کرزی پورته هم ورنه راوته. نو ډیټر کوشش یې دا ده چې په هر قسم کیږي پخوانی سیاستوال هغه محدود وساتي. دا یو ارث بل ډېر خطرناک ارث هغه دا ده په افغانستان کې پخوانی سیاستوالو ته چونکې سیاسي دوسیې ورته سیاستن یا مصلحتن یا هغه تعهد چې په دوحه کې کړل دي او هم شمول حکومت به جوړوي د هغې د ویرې نه دغه سیاسي ارث باندې ډېر فشار نه راوړي. نو دوی ته یې موږ دغه ډېرې قضیې لرو چې دوی ته یې جنایي حقوقي او نورې بهانې او دوسیې جوړې کړې دي تر څو د څارنوالیو د محکمو او د نورو حقوقي قضایو ولداري هم دوی باندې فشار راوړي تر څو دوی ونشي کولای په آزاد توګه باندې سیاسي فعالیت.
بله سیدی صاحب د فدای صاحب خبرو ته په کتو کدی مسالې ته هم راشم چې په خپل د کلزی خبرې مخصوصا چې په دې ورستیو کې په ټویټر کې هم درلوده طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د نجونو لپاره د مکتبونه خلاص کړي او همداشان ویلي و چې رښتینی خپلواکي باید یعنی په افغانستان یعنی د رښتینی خپلواکي خبره هم کړي و چې بلخو طالبان بیا ادعا لري چې موږ افغانستان آزاد هیواد دی او موږ خپلواکي لرو. فکر کوي چې هم دا خبرې د دې لابل شو چې په دې په هغه باندې دا محدودیتونه ولګول شي که نوري خبرې هم د دې تر شا شته.
په تیر نظام کې چارواکي بعضی د خدمت سمبول دي لکه جناب فدایي صاحب او بعضی د افغانستان د خلکو خپل کلن تلای فرصتونه د لاسه ورکړي او د دې د بې کفایتۍ پر بنیاد باندې دي چې افغانستان په تر دا چې طالبان داسې برداشت کوي چې په داسې افرادو باندې افغانستان خلک راټول شي او د هغه په نتیجه کې به یوه مهمه جبهه جوړه کړي زه طرف دې باور نه یم. د طالب الټرناتیو نه احمد دی نه محمود نه تیر چارواکي دي نه نوي چارواکي. د طالب الټرناتیو د داسې یو سیستم ایجادول چې دا هغه سیستم پر بنیاد باندې دا ملت په متداوله او په دوامداره شکل باندې طالب داش لري چې تیر چارواکي چې هغوی چې د افغانستان فرصتونه له لاسه ورکړي په دې باندې چې محاکمه هم نشي کفایت کوي. اما خبره دا ده چې طالبان په ډېرو موادو خپل برداشت خپل رویه خپل خبره خپل روایت د دین نه قانون غړي او دا هغه مبدئي خطا ده چې کطالب په دې باندې باورمند دی چې د جنکو او د خزو د پاره د مکاتب نه نړیواله ټولنه ولې په دې کلک نه چې د دې د اکوړې مفتی دې تغیر شي لري چې په دې باور ولري. مرکزی سوال دا دی چې طالب څوک دی چې د ټوپک په زور ها کوي چې هغه په باندې معتقد دی. زه په دې کې نه راګیږم چې دا د دې روایت د دین نه درست دی که نه درست. زه په دې کې راګیږم چې مشروع دی که نه مشروع.
بله فدای صاحب غواړم چې د امدا پوښتنه چې اوس سیدی صاحب مطرح کړ په همدې باندې هم ستاسو نظر ولرم او بل پوښتنه داسې مطرح کړم ځکه وخت هم کم لرم که په لنډو ټکو یې راته وویل شي. هغه چارواکي چې بېرته هیواد ته تللي دي لکه تازه د ټاکنو کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی افغانستان ته ولاړ دوی هلته څه کوي؟
اول کال کې چې کله طالبان منځ ولاړل او بیا پنځه کال هلته همدغه تصور کېده چې نور طالبان ختم دي او په دوی باندې څوک نه راټولېږي نړیوالې ټولنې نه منځوي دي په ملت ځای نه لري. اما ومو لیدل چې هماغه خلک چې دوی په هماغه تصور وو نه یوازې چې مطرح نه شول بلکې په 2021 کال کې هغه بېرته یو واک راغلل. نو سیاسي خلک تلل راتلل دا په دې معنی نه ده چې په دې باندې څوک نه راټولېږي بلکې اوس هم د جمهوریت سیاسي ډېر لوی ظرفیت او د شل کاله زه فکر کوم که تر ټولو نه هغه لوی ظرفیت وي او په راتلونکي کې طالب ته سرخوږی هم جوړېدلی شي هغه همدغه سیاسي مدني چېرې کې مېرمنې دي نور تعلیم یافته قشر ده دا او سیاست کې هېڅ حرف آخر نه وي او هېڅ فرق داسې نه وي چې هغه تل یا وځي له سیاسته یا شمحو کېږي الا چې چېرته مړ شي هغه بېله خبره ده. اما فکر یې بیا هم ژوندی دي کوم خلک چې تعمل ته تللي دي زه چې تر کومه پورې اطلاعات لرم ډېری هغه خلک دي چې یا هلته انجیوګانې لري مؤسسات لري یا په هغوی کې مستقیم غیر مستقیم شریک وي یا خلک ډېر زیات هغه وي زاړه وي سپینګیري وي متقاعدین وي اوی غواړي چې خپل ورستنی عمر په افغانستان کې تیر کړي. دي البته بیا دارایان لري د کورونه کې زپچمی دي غواړي د نور مجبوریتونه دي چې هغه تر ډېر
د شخصي ګټو لپاره
به ترلاسه کړي چې وایي د خلاصو لپاره غواړي ځانته یو مسؤلیت ور
ډیر مننه کوم په خوانی چارواکی محمد علی فدایی صاحب او پلندن کې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سیف صلاح الدین سیدی کور مو ودان په خیر وسی
ډیر ډاکټر مننه کوم بابا
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ ستاسو ګډه خبرونه د یک شنبه تر پنځ شنبه
قدم لیدونکو لکه د جمنی سره سم د پروګرام په پیل کې چې ویلې د افغانستان د کرکټ مسلې تر شو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام په دوهمه او وروستۍ سیالۍ کې د سریلانکا له لوبډلې په دوه منډو ماته وخوړه. دا ماته د یوې حساسې لوبې په پای کې ولیده او د سر افغانستان د آسیا جام بل پړاو ته د تګ نه هم پاتې شو. مون په آسیا جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ګډون او نتیجو د کرکټ د مبصر احمد فرهاد فدای صاحب سره خبرې کوم چې د شیبه د سکایپ له لارې نه په استادیو کې را سره ده. فدای صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم تاسو د وښنه راځي په لبا داسې وکړو چې د دې د کرکټ د پایل نه یعنی مون افغانان مونږ تاسو داسې تمام نه درلوده چې داسې پایلې به مون ولرو خو څه وشول چې د ګټلو د بایللو پسې بایلل
ټول مخکې تاسو سلامونه
تاسو
لیدونکو او اوریدونکو ته درنښت او سلامونه او په زمن کې لخت تصدیات زګه سي زګونه ماتسون خو په زمن کې افغانستان واقعا ډیره جالبه لوبه کورون وکړه هیله دا وله چې افغانستان بل پړاو ته توغواړي سي ورسیږي سي څلور سوپر فور سټیج ده او د دې مخکې درې ځله سي آسیا جام سیالۍ کې افغانستان لوبېدلی ده حاضر څلور سوپر فور رسیدلی ده
بله
نو دا ځل متاسفانه هغه ټارګټ موږ سترګې ولې او مشکل دا سو سه مونږ په اساس ورکه خپل لوبه په سم شکل باندې
فدې سه په بخښنه سره چې تاسو خبرې قطع کوم فکر کوم چې تاسو غواړئ موږ څه ستونزه لرو یا ولن نه درته مخلو بر تر اخره
سامچه
د هیواد او نړۍ مسلې تاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ تاسو ګډه خبرونه د یک شنبه تر پنځ شنبه
قدم لیدونکو لکه څنګه چې د پروګرام په سر کې مو ویل چې د اتصال د پروګرام په دې برخه کې موږ د افغانستان د کرکټ د سیالیو په آسیا جام کې البته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د سیالیو په حق له پروګرام د مل مسره خبرې کوم په استودیو کې د شبرا سره د کرکټ مبصر احمد فرهاد فدای صاحب شتون لري. فدای صاحب بیا هم تاسو ته خلاص وایم دا سیمه وایم فدای صاحب چې کچيري یعنی د افغانستان د کرکټ لوبغاړي سریلانکا سره د لوبي یعنی په پای خبر وای فکر کوین چې اوس په پایلي بل ډبل وای
بیا هم سلامونه تاسو ته تاسو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته کاش چې دا سه ماته د مایک لپاره دوم چانس برابر سو د موږ ټیم لپاره هم دا سه کومبل چانس برابر کېدلې خو متاسفانه سه هغه په خاطر سواله خبره وکړه چې موږ انالیست سي ټیم سره انالیست تحلیلګری د مسلې ته پام سره یو سیمه سره نور سيناريو هم ولې دا مسله مخکې هم تکرار شوی ولا سه کله په 2014 د آی پی ایل په لوبو کې راجستان غوښتل سي کوالیفای سي نو غوي سکور برابر ک خو غین ورسته شپږ دي زو د دې ډیر ډېر پورته سو خدا دې سم مسائل سي هغه وخت ډېر ټنسي ډېر هیټ اف د مومنت الټا ټول فوکس په لوبي او دوی ته د پایله د سویلوس سره یو سيناريو دا وګورئ شاسار یو او رو کې تاسو باید دا ټارګټ لاس راوړی. زه فکر کوم کلک پرو اکټیو د قدم مخې نه موږ ورته پلان کړیو شاید دا فایل اوس بدلا و.
نو څه فکر کوي چې په دې کې د چا غفلت دي مسله کې؟
زه فکر کوم چې متاسفانه دا څو لوبې چې موږ وګورو پاکستان مقابل کې موږ لوبې موبایل لري او دا لوبې موبایل لري لکه څنګه بعد بختو چې تعالی دې موږ طرف ته نه ولي بس سره موږ وکړو لوبې موږ نه سوګټلې یا کوالیفای نه شو خو خبره وکړه چې تا پروډکشن والا او دا کار مثلا په سکرین باندې غټ خوداله وایي ځکه چې خپل سی کلا پروډکشن کرو سره په کمنټری کې ناشته مالی دلی دي چې په امپایر باندې په ویچ فری باندې غټ کوي هغه مسایل لپاره یو غي نظر زینه اخلي په تیر د نړیوال جام په سیالي کې د نیوزیلند او د انګلند ترمنځ لوبه ولا دغه د مخ کې دواړه ټیمونه د یو بریف ورک سیدا سیناریو دی او یو ول سیناریو دا د دوه مداد درې مداد سه حتی که تاسو سکور برابر راغی نو سوشل ډیری سلوریزي وړي هغه بغټي نو خبره واسي دومره کریټیکل سټیج کې چې افغانستان کوالیفیکیشن بل راوند ته پاتې او افغانستان دا ډیزرو کوي چې هغه بل راوند ته تللی وي. متاسفانه سي پروډکشن هم دا کارونه کوي او د موږ انالیست هم کولای شي سوي چې ګرام د پدې سي هغه پرو اکټیو اپروچ ما مخکې ورته اشاره وکړه چې مخه باید دا مسله لیدل وکړه و د استشاره یو نه کو سکور ملک ډیر سو نو څنګه به سوي وسه مسله
بل مسله په دې سبب دا و چې د افغانستان یعنی کرکټ ملي لوبډالي آسیا جام کې یعنی بنگلاديش او سریلانکا سره دواړه لوبي په لاهور کې وکړي دا دواړه سیالي تاسو څنګه ارزوي؟
اول خو که سیالي تراسو سی افغانستان پرفارمنس څنګه وزو فکر کوم چې افغانستان د نړیوال جام د امادګۍ لپاره یو څه مسایل سبا تر ته په جدي شکل باندې وګوري. د موږ فیلډینګ لګي ستونزې درلودلې د موږ ګراوند فیلډینګ خدای لکه موږ سکور لري سره نه پرې د څو نمرې ورکو خو چې کله موږ ته کیچز راځي موږ کیچز ورسو که تاسو ورونه لوبه وګورئ سریلانکا ډېر آیاتی کې شنو ونی ول سی لوبه وګټل د دې کیچ کې ډراپ سوي یا ورپسې د نجیب زدران کیچ کې ډراپ سوي نو د لوبه هغه ټول کمپلیکشن به بدل سوي خو هغه ونسو نو دا موږ ته ښایي چې کیچونه په لوبه کې ډېر مهم دي او د موږ لوبډاله پیاوړې لوبډاله ده خو باید خپل فیلډینګ باندې لا زیات کار وکړي خصوصا کیچز باندې کار وکړي او بل د موږ د تیز بالر مسله واسي خبرې کې چې تفضل حق فاروقي سره یو بل بالر یې سیغه دم ورکړي او غته سپورټ ورکړي سي نړیوال جام ته سیالي ته موږ ځو نو ان شاء الله موږ قوي او پیاوړې لوبغاړو لوبډاله ولرو.
په دې سبب د دې لپاره چې په پروګرام کې یو دقیقه وخت لرم غواړم چې یو بل پښتنه هم داسې مطرح کړم چې د هند پاکستان بنگلاديش او سریلانکا لوبډالې د آسیا جام ورسي یعنی څلور نوماندانې ډلې دي اوس څه فکر کوي چې دا جام به کوم هیواد واخلي د چا په نوم به تمام شي؟
زه صرف هغه مخکې مسله به ختمه کړم چې پاکستان کې لوبېدل او یا په هر نړۍ ګوټ کې لوبېدل د افغانستان لپاره ښه ده او پاکستان کې هم په ځانګړې توګه باندې ځکه ښه ولس نړیوال جام په ایشین کنډیشن کې ده. هغه څو وروسته دغه څلور لوبډالو نوم ستا واخیست هند ډېر پیاوړې لوبډاله ده او پاکستان ډېر پیاوړې لوبډاله ده نو که احتمال زی نو زه به فکر کوم چې شاید هند او یا شاید پاکستان هند به د خپل د بیټنګ لوجه نه ګټلې سي او پاکستان د خپل بالینګ لوجه نه کنن موږ وګورو بنگلاديش په یو سلو درې نوي منډو کې ټول اوټ کړل د پاکستان تیز بالران واقعا یو خطر جوړولې سي د بل ټیم لپاره او د هند بیټسمنان په ځانګړي توګه روهیت شرما د غوي کپتان او ویرات کوهلی سي روهیت هم مصفان کړه نو زه فکر کوم چې ډېر جالب او ډېر ښه سیالي به خلک وګوري او متاسفانه افغانستان به کې نه یو د کرکټ مینوال به ځینې خوند واخلي.
بالکل خدا لوبي دي فدایي صاحب اوس موږ په اولمپیک کې ولیدل چې داسې هیوادونه راغلل وتل وزلیدل چې د چا فکر هم باندې کېده نو په دې کې هم نه پیږي چې دغه دوه هیوادونه به دوی تر اخره پورې پاتې شي که او که پاتې نشي. په هر حال د کرکټ مبصر احمد فرهاد فدایي صاحب ستاسو در زمانه خنړی مننه کوم په خیر راغلی بیا هم ورودان ډیر قدم لیدونکو په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیږي. ساسو متیاس هم مننه کوم خېچاره.